وړې پروژې عملی کړي دي.
د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت هر کال د کرنې په سکتور کې د میرمنو د پیاوړتیا کار کوي. د کرنې وزارت تلاش کوي چې کورنۍ باغچې، شنې خونې، د چرګانو روزنې واړه فارمونه د ښځو په څلور دېرشت ولایتونو کې توزیع وکړي. په 1399 کال کې مجموعا د کرنې وزارت 450,000 کورنۍ باغچې، شنې خونې او د چرګان روزونې واړه فارمونه توزیع کړي دي. اوس هم دغه برنامه په سلور د ولایتونو کې روانه ده. یو نوې پروژې د کرنې استراري په برخه کې پیل شوې دي چې یوازې دغه پروژه پلان لري چې په راتلونکي دوه کالو کې 22,000 ښځو کورنۍ باغچې او شنې خونې توزیع وکړي.
د یادو اسانتیاوو سره سره اوس هم د افغان ښځو په وړاندې ستونزې او ننګونې شته چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته نه پرېږدي. د هلمند ولایت اوسېدونکي باغوان وایي د کرنې په برخه کې یې روزنه لیدلې، خو د ناامنۍ له کبله کلي ته نشي تلی او د کډوالۍ په ژوند کې ورته هیچا د کار زمینه نه ده برابره کړې.
موږ په دې هیلو چې په خدای د هغه ځای کې کراري کې چې موږ لاړ شو مشاوره صاحب موږ نیولي وو، موږ بانډۍ او بانجان دا شی مقصد زده کړل، زده کړه مو کړې وه. شش کاله موږ کوله چې د هغه مقصد وو چې په سلسم یې کو زده کړې مو هغه نو اوس داسې ژوند زندګي سو مقصد چې جنګونه ستا په مقصد پشه نه راځي. نو
د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه سنګین ولسوالۍ ته کډه شوی قمر هم له اقتصادي ستونزو ځورېږي. هغه وایي په خپل کلي کې یې خامک دوزی کوله، خو اوس هغه هم څوک نه پرې کوي ځکه چې دلته له چا سره پیژندګلوي نه لري او د دولت او نورو بنسټونو لخوا هم ورته د کار زمینه نه ده برابره شوې. هغه وایي
ندالی که با مو یو غاری با مو جوره ولی یو خواری با مو کار با مو کوی مرز وست دستی چه داغه دیگه سراغلی ده جنگو سخه وست مرز نسو کوالی چه ده خپل کورنی جمن تا پر مختاق برکو مرز وست وجه تجی مومینان را پسیدی کشنیان و پلار می عملی دی یه چه خواری و غریبی نست یه چوک نپیش ندلتا نکور لرو نکلی لرو نجون لرو.
د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو په وړاندې د ستونزو او ننګونو یادونه کوي، خو وایي چې دوی توانېدلي د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې د عامه پوهاوي له لارې تر یوه حده راکم کړي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي.
مهم کوم چې موږ په ترڅ د درې څلور کلو کې کړی هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې موږ مثلا د دوه درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمونه هم دایر کړل. دا د زون په کچه و، پنځو زونونو کې او د مرکز په کچه موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي وو. هره ورځ به موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کارونه کړي دي کلیوالي ښځو نجونو لپاره، او د اقتصاد په برخه کې، د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې، په ټولو برخه کې دغه سیمپوزیمونه جوړ کړل. او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیې او هغه تشریحات چې د کړنو نه به دوی توضیحات ورکول خلاص ول، بیا به ښځو خپل پیشنهادونه، خپل وړاندیزونه، خپلې ستونزې به یې تشریح کړي. موږ به نوټ ونیوه چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتما ښځه اوسي، دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي او د هغو په اساس بیا برنامه پې جوړې شي، پروژې پې جوړې شي او د مرکز لخوا ورته بودیجه حتما په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټیزه یاده شوې. دا چې د ښځو مالی وده او په ځان بساینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره لپاره مثبت اثر لري. دا به د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
میرمنې د ټولنې د بشري ځواک یو ډیر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابر شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی څو اړخه ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خويندې، هغه میندې، هغه میرمنې که چیرته د کار ځواک ولري یا وړتیا ولري، اول هغه د اقتصادي ارزښتونه ډیر لوړ دي. دوی یعنی هغه میرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لاس راوړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند ښه کیږي. مهمه برخه هم ده د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چیرته دوی ته د کار زمینه برابر شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت درته لري چې په هغې کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې، نو دوی ته زمینه برابرول، فرصت برابرول ډېره مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې، په هر سکتور کې ښځو یا میرمنو ته ضرورت دی شته چې دوی ته فرصت د کار ورکړل شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د میرمنو فرصت ورکول، میرمنو ته یا د کار زمینه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده، دوی لپاره که کار زمینه برابر شي نو دا ډېر مهمه خبره ده. موږ په اقتصاد کې اوسه لرو چې اقتصاد خرد ورته وایي یا کوچنی اقتصاد وایي، چې خپله د کورنۍ یو جز کورنۍ ده، کورنۍ عاید لوړیږي، چې د عاید په لوړېدو سره دا مستقیما تاثیر لري د ملي عاید د هیواد باندې، چې په نتیجه کې د هیواد ملي عاید لوړیږي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسیدو چې د خزو په ځان بسیاینا د یوې کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټیز ځای لري. کې یو خزه په ځان بسیا شي، د یوې کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هواري شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی. درنو دوستانو سلامونه میو منئ، زه مرسلین ارسلایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یاست؟ ولی ورځ تر بلې غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړي دي؟ نن همدا موضوع چیرې چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې د یو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پیل کې راپور وکړئ.
قدرمنه دوستانو، په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالي ستونزو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي، یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوې او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. په لویو ښارونو او د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوې چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکي صفا هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
یو دا ده چې موږ ته سړک نږدې ده، د موټرو غږ هغه خو پات ترتیب تا کراچی کې د خوراکه مواد را تیار کړي باب البته ده، او هغه ډېر په جګ غږ له سپیکرو کې غږونه ثبت کړي دي، ډېر دل خراشه ده. نو البته هغه غږ بیا باوجود دې هم ته مارکیټ ډېر نږدې ده، نه ضرورت نشته چې دلته راشي، خو سر د بیر هغه هم راځي. خصوصا ماشومان مثلا ویدي یا درس مطالعه وخت کې ټول ذهن او خو هغه کېږي، یو خو خپل ادب لای شي ځای تنګ وي ملو چې داسې اوازونه یې نخ بیخي نو بس اپخره مد دزور سی چوز شد دلاش بیا به مطالعه شروع که درس تا شروع که والا قراز اینو چیو که دلاش آنه لور چی نرازی بس دوار دعا کهو چو پا خیر سره در مشکل در مگه رفت شد خب بیا بچو که دوار.
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په ښارونو کې په ډېره اندازه لیدل کیږي. په ښارونو کې ډول ډول ناخوښ آوازونه لکه د وړو او لوی موټرونو آوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو د جنریټرونو د فابریکو د ملکی او نظامی جهازونو همدارنګه د ساختمانی او تخنیکی فعالیتونو آوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د آرامتیا د مخنیوي سبب شوي دي او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی اسماعیل څمکنی په اړه وایي.
کابل کې خصوصا نفوس زیات ده، تقریبا دا ولایت 1 میلیون دفاره فکر وکړي چې دا جوړ شوی ده.